آشنا تلویزیون د نن شپې په خبرونه کې په افغانستان کې د ترهګرو د حضور په اړه د امریکا د دفاع وزارت څرګندونې. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت چارواکي وایي اوسمهال په افغانستان کې ګڼې ترهګرۍ ډلې شته، خو وایي متحده ایالات په سیمه کې ترهګریز ګواښونه تر څار لاندې لري. ملګرو ملتونو د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د لغوه کېدو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمیشنر ولکر ترک د قانون یو فوق العاده بد قانونیت کړي او دغه قانون د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. طالبان له دمخه بهرنۍ نیوکې رد کړې دي. او د امریکا په ټاکنیزو مبارزو کې د مهاجرت مسلې ته کتنه. مهاجرت د امریکا په ولسمشر ټاکنو کې رای ورکوونکو ته مهمه مسله شمیرل کیږي، خو د ولسمشر د دواړو کاندیدانو ترمنځ د کډوالۍ په پالیسۍ کې توپیر څرګند دی. دا او نور د نن شپې په خبرونه کې.
السلام علیکم، د شنا تلویزیون خبرونه خراغلاس. نن چهارشنبه د 2023 کال د اگست 28 نیټه ده. زه وحید فیضی په دې خبرونه کې. زما همکار سمیع الله جلالزی په افغانستان کې د ګڼو ترهګرو ډلو د حضور په اړه د امریکا د دفاع وزارت د تازه څرګندونو جزئیات وړاندې کوي، او د خبرونې له میلمه د افغانستان د عالمانو د علمي ټولنې سرپرست مولانا عبدالصبور عباسي سره د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون پر اغیزو خبرې کوم. له تاسو مننه. خبرونه د افغانستان په اړه په یو مهم خبر پیلوم. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د دریمې کلیزې سره هممهاله د متحده ایالاتو دفاع وزارت وایي چې اوسمهال په افغانستان کې ګڼې ترهګرۍ ډلې شته، خو د یاد وزارت ویان زیاته کړې چې متحده ایالات په سیمه کې ترهګریز ګواښونه تر څار لاندې لري. بلخوا د طالبانو لوی درستیز خلیف فصیح الدین ویلي چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې فزیکي حضور نه لري. په دې اړه وروستي جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلالزی نه اخلم چې دلته په سټوډیو کې راسره دی. جلالزی صاحب، د امریکا د دفاع وزارت ویان په افغانستان کې د ترهګر ډلو د شتون په اړه نور څه ویلي دي او د طالبانو غبرګون څه دی؟
فایزي صاحب، د امریکا د دفاع وزارت له ویان پاتریک ریډر څخه اول پوښتنه دا وشوه چې له افغانستان څخه د امریکا د وتلو درې کاله پوره شول، په مجموع کې دوی یا متحده ایالات څه فکر کوي؟ هغه د دفاع وزیر لای راستن تیرو څرګندونو ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن ماموریت او د القاعده د ماتولو په اړه د خپلو ځواکونو د مبارزې قدر او ستاینه کړې ده. د دفاع وزارت ویان په افغانستان او سیمه کې د ترهګریزو ګواښونو په اړه وویل چې اوس مهال په افغانستان کې ګڼې نورې ترهګري ډلې شته، خو متحده ایالات د ترهګریزو ګواښونو په وړاندې د خپلو اتباعو دفاع کوي. جنرال ریډر وویل له خپلو متحدینو سره یو ځای د مرکزي اسیا په ګډون په ټوله نړۍ کې پر ترهګریزو ګواښونو خپل تمرکز ته دوام ورکوي. جنرال ریډر په دې خبري کانفرنس کې مشخصا په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې په اړه وویل:
We are laser focused on
مون نه شو کولای چې د داعش خراسان د لپشان سازمانونو له ګواښونو سترګې پټې کړو، او مونږ باید د ترهګرۍ ضد دقیق تمرکز ته دوام ورکړو. طالبان اوس مهال په افغانستان کې حکومت دی، او په اصطلاح هلته حاکم چارواکي دي. په ښکارا د داعش خراسان ډلې سره تفاوت لري، خو هلته په افغانستان کې ډیری نورې ترهګرۍ ډلې میشتې دي. بنان مونږ په مجموعي توګه په ټوله کې پر سیمې خپل تمرکز وساتو.
اما د طالبانو لوی درستیز قاری فصیح الدین نن چهارشنبه ویلي چې د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې فزیکی حضور نه لري، او یاد ډله د هغوی د ځواکونو لخوا له منځه وړل شوې ده. هغه همدارنګه څرګنده کړې چې هیڅوک دا نشي ثابتولی چې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان ډله په افغانستان کې شته، خو هغه زیاته کړه ټي ټي پی په پاکستان کې قوي مراکز لري چې یو شمېر سیمې کنټرولوي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کوي. هغه زیاته کړه چې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره چې د افغانستان هوایی حریم نقص کوي د ډیپلوماتیکو لارو څخه خبرې کوي څو دا مشکل حل شي، خو هغه په دې اړه په مشخص ډول د دوه هیوادونو یا چارواکو نوم ونه خیست. فایزه صاحب،
ډېر مننه جلازه صاحب له معلوماتو. په افغانستان کې پاتې کېږو. ملګرو ملتونو د طالبانو د امر بالمعروف قانون د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر ولکر ترک د قانون یو فوق العاده بد قانونیت کړی او د دغه قانون د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت له دمخه د خپل نوي قانون په اړه بهرني انتقادونه رد کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر وولکر تورک د دفتر لخوا د سیشن بي پورس چې د وګي شپګم نیټه اعلانیه کې وویل شو چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون دا سیاستونه پیوړی کوي چې د ټولنې پام ژوند کې د خزو حضور په بشپړ ډول حس او د هغوی غک چپی او لاغوی د فردي خود مختاري حق اخلي.
د قانون په خزو باندې د ځپونکو کړنلارو د تحمل په برخه کې یو اوږد لیست وړاندې کوي. یو شمیر موجود محدودیتونه پیوړی کوي چې د انسانانو اساسي حقونه د غیله ډلې د حرکت ازادي د بیان ازادي او د تبعیض پرته د هغوی ژوند او حقونو څخه سرغړونه کوي.
We call on the de facto authorities to immediately
موږ د حکومت طالبانو غواړو چې هر څه ژر دا قانون لغو کړي کوم چې په خاره د نړیوالو بشري حقوقو قانون لمخې د افغانستان د ژمنو سره په ټکر کې ده. د افغانستان د نیم ولس بې واکه کول، د نیلي د لوړ ګرځول او غوونه بندول نه یوازې د بشر حقوقو زیات زیانمنوي، بلکې په هیواد کې بشري بحران نور هم پراخوي.
د طالبانو مشر حکومتي ویان زبی الله مجاهد د دوشنبه پورز نا وخته په یو رسمي بیان کې ویل چې نوې قانون د اسلامي اساساتو پرانا کړي او باید خلک پریزان پو او درناوي وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر د وینا لمخې د طالبانو د حکومت په دې قانون هڅه شوي چې په عملی ډول د افغانستان په ټولنه کې خزي په بيچيري او بيغاګه سيور باندې بدل شي.
از وقتی که طالب آمد ما تمام این شرایط که مثلا زیاد جایا را سر خانما بند کردن خواستم که یک صدای از خانما برای و از طریق شیر ما خواستم صدای خود برشان برسانم که ما هم هستیم، ما هم در جامعه وجود داریم، نباید تحصیل سر ما بند کنن و وظیفه و آزادی ما را نباید از ما بگیرن و خواستم میره از طریق شیر برشان برسانم.
در امر بالمعروف و نهی عن المنکر قانون څلور فصلونه او 15 دیرش ماده لري. دا قانون د امر بالمعروف نهی عن المنکر د اړوند چارو او د محتسبینو د دندو او صلاحیتونو تنظیمولو په مخه جوړ او تدوین شوی دی. د طالبانو د نوو قوانینو په غبرګون کې افغان خزو د افغانستان دننه او بهر په ټولنیزو شبکو داسې ویډیوګانې خبرې کړې چې پکې سندرې وي او داسې یو شعار یې پیل کړی دی چې وایي زما غږ حرام نه دی او طالبان نه غواړو.
بیرق عزیز عشق سبز خواهد ماند.
سید سلیمان آشنا، امریکا.
د طالبان د امر بالمعروف د نوي قانون ته په غبرګون کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ورکا تورک د قانون یو فوق العاده یو ناوړه قانون یاد کړی دی او دغه قانون د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د طالبان د نوي قانون پر اغیز د خبرونې له ملمه د افغانستان د عالمانو د علمي ټولنې سرپرست مولانا عبدالصبور عباسي صاحب سره خبرې کوم چې همدا اوس د سکایپ له لارې سره یو ځای شوی دی. عباسي صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی. لومړی اجازه راکړئ ته هر څه مخکې غواړم یادونه وکړم چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اسلامي همکاري او د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په مخه د کیمرون هیواد ته تللی دی. حال دا چې په کور دننه انجونې له زده کړو محرومې دي او د خلکو په ازادیو محدودیتونه لګول شوي دي، ستاسو تمه څه ده چې امیر خان متقی به د اسلامي همکاري او په سازمان کې په کوم مسلو باندې خبرې کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نو طبی خبر را چې دا غبا د افغانستان د حکومت پر رسمیت پیژندلو باندې او د اسلامي دنیا نه ودا غواړي چې کومکو کی او د زنې ساهو مشترکه باید همکاري ولري. نو دې خبرې به ان شاء الله هم ده
محدودیتونه وځ شوې دي په مرمنو زده کړې د درې کالو شو چې انجن مکتب ته نه ځي. نړیوال به دا لپامه غورځوي.
چې هر سړی خپلو ګټو ته ګوري، خپلو مفاداتو ته ګوري، خپلو فائدو ته ګوري، نو د افغانستان د ښځو سره یا د افغانستان د خلکو سره به د چا دومره همدردي چېرته وي؟ خو بیا هم چونکې د اسلامي د وزراو کانفرنس دی، هغه کم از کم په طالبانو باندې حکم نه چلیږي، خو په دې اړه باید یو توسیع ورته وکړي چې یو جنکۍ خو د افغانستان د ټولنې 50% برخه تشکیلې، نو 50% خلک د تعلیم نه محرومول دا ښې پایلې به ونه لري. یو توسیع باید وکړي او څونه چې هغه سره فشار دی هغه باید څنګه وي.
بس صاحب د طالبان د امر به معروف نوې قانون کې داسې څه دي چې ټولي په اړه اندېښمن دي؟
فیضی صاحب، یو خدا دې چې د طالبانو د نوې قانون موږ د غربي نقطه نظر نه ګورو. نو چې د غربي نقطه نظر نه ګورو نو بیا خو به ډېر مشکلات. یو دا دی چې موږ وایو د غربیانو خپل نقطه نظر دی، د مسلمانانو خپل نقطه نظر دی، بیا په مسلمانانو کې د افغانانو خپل نقطه نظر دی، او دا قانون د دې منظر نه وکتلی شي نو بیا پکې خلکو چې کوم اعتراضات کړي دي یا نیوکې کړي دي، لکه یو نیوکه پیدا شوې ده چې سیاغت یې صحیح نه دی یا کسایو
مثلا د خزو په غږ باندې بندیز لګول شوی دی، په رسنیو کې مېرمن نش کولای چې غږ پورته کی دا د منلو وړ ده.
نو زه به خبر تکمیل کوم دی ته غیره لکه سیاغت باندې خبره شوې چې سیاغت دقیق نه دی، د سی اجاله کې اجمالیونه څه شین لیکل شوی او هغه بیا د امر بالمعروف پولیسو ته لاس کې ور کول کیږي، نو د دې د تطبیق بډیر بډې پایلې به ځکه چې ورڅاچا د قانون لاس کې ورکیو غزداغه وا لنګ شو ځکه هغه ته په ثواب دی دی اختیارات ویل شي دی سیاغت به دقیق شوی وي د ار ار جرم
او تاسو چې ستونزې لري کې
کوم جنتا وایا څه شی وا هغه به دقیق تعین شوی وي. نو ځنه په هان ته راس کې چې د دې سیاغت د یو قانون په شکل باندې نه شوی کنه، د افغانستان علما او خدای د افغانستان قوانین ټول علما جوړ کړی دي، که په خاني مدني قوانین دي، که تجارتي قوانین دي، که امنیتي قوانین دي، خدای ډیر دقیق سیاغت شوی دی. دا د شخصکاری چې عجله کوي چې یو شی لیکل لري او سیاغت دقیق نه دی شوی، او دا چې شل کلندو کلس کلن نو نس کلن طالب ته یا پولیس ته پلاس کې ورکي نو هغه ته ډیر ناوړه استفادم کوي چې یو اعتراض په سیاغت باندې.
ابا سي صاحب دا چې ښه مهرباني کولای نه ځواب راکړي بل شپه پختند مهرباني.
دوم اعتراض په دې باندې دی چې اسلام کې جرم او ګناه بیل بیل شایان دي. نو چې څوک جرم کوي لکه زنا او کې غلاو کې څوک وایي څوک مړ کې دا خو جرم نه دي، نو د دې لپاره سزاګان هم شریعت تاکلی دی نو خو سیده محکمه کې
به بس وخت کم پد مانور پختر ما سره وي کوم جزره کوي. په افغانستان کې خلک مسلمانان دي او دینی لارښوونه هم په کلکه تعقیبوي، په اصطلاح د قانون ته سړتیا و.
نو به خبره پوره کوم، یو دا ګناه ګناه دا اوسه سره غیبت کوي، کوم سره چیرته دروغ وایي، کوم سره چیرته بل د چنا وړ کار کوي، نو په ګناه باندې پولیس دست اندازی اختیار نه لري. هغه واعظ باندې، نصیحت باندې، تبلیغ باندې، تلقین باندې، پویولو باندې، تربیه باندې، تعلیمی نصاب کې تغییر راوستو باندې، تلویزیون، رادیو د لارې نه د ګناهونو اصلاح هغه کې نو جرم او ګناه چې ده دواړو کې د سزا په اعتبار باندې، د جزا په اعتبار باندې او د پولیسو د دست اندازی په اعتبار باندې فرق دی. دې کې دا شی لږ خلط شوی غونډه دی. او درې منی وکه چې په هان خلک په باندې کې د افغانستان خلک نو هغه دا وایي چې ځینې مکروهات دي، مثلا یو سړی ګیره کم کړه یا وخته څنګه دي یا کالی څنګه دي څنګه نه دي، نو مکروهاتو باندې جزا ورکول او هغه په جرم کې حسابول نو دا به درست نه ده. خو کلتوري شیان دي، دا وخت وخت سره خپل تغییر کوي او بدلیږي. دې کې دونه تشدد نو پکا
د طالبانو لوی دلیل دار چې د غټول نوی کرنیا قانون د منکرات او د مخنیوي لپاره کړی دی. د وخت کمښت له کابل اواسه نشو کولای چې بس دوام وکړي. ان شاء الله په نور پروګرامونو کې تاسو زحمت درکو. ستاسو حضور نه ډیره زیات مننه. نور خبرونه کې د ملي مقاومت د جبهه مشر احمد مسعود د طالبانو سره د نړیوال ټولنې په کړنو انتقاد وکړ او وی ویل چې د تر مشرۍ لاندې جبهه یوازې پرې خودل شوې او هیره شوې ده. مسعود چې په واشنگټن ڈی سی کې د هډسن انسټیټیوټ په چیرنیز مرکز کې د ویډیو کانفرنس لاره خبرې کولې، د طالبانو سره د نړیوال ټولنې په پالیسیو باندې د نیوکې ترڅنګ ویل چې نړۍ باید تیرو څو کالو کې د دې ډلې سره د جوړجاړي پالیسي غوړه کړي او د قید او شرط پرته د طالبانو سره تعامل کوي. مسعود په خپل خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې د تر مشلاندې جبهه په افغانستان کې دننه یوازنی قوت دی چې د ترهګرۍ ضد جګړه کوي. د ملي مقاومت جبهې مشر دا په ډاګه نکړه چې د مرستې لپاره سترګې کوم لور ته دي او له چا د یوازې پرېښودو ګیله کوي، خو په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدو وروسته هیڅ هیواد یا ادارې د احمد مسعود په مشرۍ د جبهې سره په ښکاره نظامي، اقتصادي او یا نورو مرستو خبره نه کړې. د افغانستان د ولسکلانو تنقید ځوانانو د فوټبال لوبډلې چې د مرکزي آسیا د هیوادونو ترمنځ اتلولي وګټله هیواد ته ستنه شوې ده، خو لوبغاړي د مالي ملاتړ غوښتنه کوي. په اړه رپورټ په همدې خبرو کې لږ وروسته خپرېږي. د سپین ماڼۍ چارواکو د سه‌شنبې په ورځ د حماس لخوا د یرغمل شوي اسرایلي د ژغورلو هرکلی وکړ او ویل چې دوی په غزه کې د اوربان تړون ته نږدې دي، خو د دې باوجود چې که یوه موافقه لاسلیک شي د متحده ایالاتو راتلونکي حکومت به بیا هم په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي اداره کولو ستونزه ولري. د امریکا غږ خبریالۍ پارسي ودا کاسوارا په دې اړه راپور کې ویل چې د کچیرته د ولسمشر مستیالا کاملا هارس په نومبر کې ټاکنې وګټي، نو هغه به د منځني ختیځ په اړه څه ډول پالیسي ولري.
په داسې حال کې چې مذاکره کوونکي هڅه کوي د حماس له خوا د نیول شوي اسرایلي یرغمل شوو خوشې کولو او په بدل کې د اوربند تړون ته ورسیږي، اسرایلي ځواکونو په غزې کې د کډوالو په یو بل کمپ باندې خونړی برید
وکړو. کور ته ښه راغلاست فرهادي الکادي، زه د اسرایلو پوځ ته د ژغورنې د یو بل بریالي عملیاتو مبارکي وایم. موږ د خپلو ټولو یرغمل شویو بیرته راوستلو لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کوو.
دا پیغام دی چې د ولسمشر مرستیالی کاملا هارس هم تیر اونۍ دیموکرات ګوند د ولسمشرۍ د نوماندۍ په توګه د ټاکل کېدو وروسته ورکو.
ولسمشر بایدن او زه د دې جګړې د پایته رسولو لپاره کار کوو چې اسرائیل خوندي وساتو، یرغمل کسان خوشي شي، په غزه کې کړاوونه پایته ورسیږي او فلسطینیان د خپل وقار، امنیت، ازادۍ او خپلواکۍ حق لري.
هرس د بهرنی پالیسۍ په اړه د ولسمشر د مرستیالي په توګه د دندې نه د مخه هیڅ سابقه نه لري. دا هغه د ملي امنیت سلاکار فلیپ ګورډن دی. هغه د دیموکرات ګوند د ولسمشرانو سره دنده ترسره کړې ده چې پکې بل کلینټن، اوباما او بایدن هم شامل دي. دا د دیموکرات ګوند د تیرو ادارو د تګلارې د دوام نښه ده.
د ولسمشر مرستیال او ولسمشر له اسرائیل سره د متحده ایالاتونو د پوځي مرستو ملاتړ کوي. دا مرسته نه یوازې د وسنی تړون لمخې چې مونږ له اسرائیل سره لرو، بلکې سکل د اسرائیل د امنیتي اړتیاو لامله زیات شوې دي.
د عربو او مسلمانانو امریکایانو او همدارنګ د پرمختللو او ځوان دیموکراتانو د وختونو برسیره ده چې غواړي په اسرائیلو د وسلو پلور بند شي. په ورته وخت کې هارس د بایدن په پرتله د فلسطین د کړاوونو سره ډیره خواخوږي څرګند کړي.
موږ د هغه وینا په ډیر څه نشو پوهېدلای، ځکه چې هغه څه چې اوس څه وایي د ټاکنو ګټلو او دیموکرات ګوند یو ځای ساتلو لپاره وایي، او څنګه چې دیموکرات ګوند د هغو کسانو ترمنځ ویشل شوی چې د اسرائیل سره ډیره خواخوږي لري او هغه څوک چې د فلسطینیانو سره ډیره خواخوږي لري، هغه باید په بنسټیز ډول دواړه خوشاله کړي او دا هغه څه دي چې هغه کړي دي.
د بایدن په پرتله چې څو ځلې ویل دي چې هغه صهیونیست دی، هرڅ چې پلاری د جمیکا او موري د هند نه امریکا ته مهاجر شوه، ممکنه ده هغه د نړیوال سویل په نظرونو زیاته پوهه ولري.
هغه په دې پوهیږي چې نور نړۍ د منځني ختیځ په اړه د نوې استعمار، نوې امپریالیزم په اړه څه احساس کوي، او زه واقعا هیله لرم چې که هغه ولسمشر شي نو د دې فرصت ولري چې دا تجربه راوړي، ځکه چې دا هغه څه دي چې د متحدو ایالاتونو بهرنۍ پالیسي د راتلونکي ننګونو سره د مقابلې لپاره ورته اړتیا لري. دا د تیرو دریو لسیزو د ننګونو سره خورا توپیر لري.
که هرس په نومبر کې ټاکنې وګټي، نو دا ننګونې به په میراث کې ولري او هغه باید په منځني ختیځ کې د اوږدې جګړې د ختمولو لپاره خپل بهرنۍ تګلاره جوړ کړي. دا و د پاتسي ویداکوس وره د رپورت پښتو ژباړه، نظرانی یوسفزی، امریکا غږ.
په نور نړیوال خبرونو کې د فلسطین ادارې د روغتیا چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د غزې ترانګې په اشغال شوي سیمو کې د اسرائیلي ځواکونو په عملیات کې لږ تر لږه نهه کسان وژل شوي دي. په ټول ټال کې دا شمېره له څلوېښت زرو هم اوښتې ده. د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې د غزې په ترانګ کې د اسرائیل له پوځ سره نښتې په چټکۍ سره زیاتې شوي دي، ځکه د اسرائیلو د ایران له برخمن څخه د حماس او اسلامي جهاد په ګډون د وسلوالو ډلو په وړاندې عملیات کوي. د جګړې پایل راهیسی اسرائیل ځواکونو او په کارګوټ کې میشت څه باندې شپږ سو څلوېښت فلسطین وژلې دي او د فلسطینو په بریدونو کې لږ تر لږه نولس اسرائیلیان وژل شوي دي. اسرائیل د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دوه زره او درویشتم کال د اکتوبر په اوومه د دوه سوه پنځوس برانده شویو کسانو له ډلې یو کس ژغورلی دی. په پاکستان کې د سوداګرو او دوکاندارانو د اتحادو د چهارشنبې په ورځ د اګست په اته ویشتمه د حکومت لخوا د لګول شویو مالیو پر ضد د کار د نه کولو اعلان وکړ او د هیواد په ګڼو لویو او کوچنیو ښارونو کې د کاروبار مرکزونه تړلي دي. د کراچۍ په ګډون په اسلام آباد، لاهور، پېښور، کوټه او په نورو ښارونو کې بازارونه او مارکیټونه د احتجاج په رسم بند کړل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د کاروباریانو د اتحادیې مسؤول احسان الله باچا امریکا غږ ته وویل چې خیبر پختونخوا کې کاروبارونه بازارونه په بشپړ ډول تړل شوي دي. په وینا یې ځکه چې له حده زیاته مالیه پرې لګول شوې ده. پاکستان کې د مالی مرکزی ادارې د روان مالی کال په بودجه کې په دوکاندارانو مالیه 2.5% لوړه کړې ده. د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس د چهارشنبې په ورځ د مدیترین له بحرې څخه اروپا ته د داخلېدو په موخه له مهاجرو سره چلند په کلکه وغنده او زیاته کړه چې د مهاجرو له کښتیو سره مرسته نه کول لویه ګناه ده. د سینټ پیټرز په میدان کې د خپلې اونیزې وینا پر مهال پاپ فرانسیس د عدالت، ورورولۍ او پیوستون پر بنسټ په نړیواله کچه د مهاجرت د مدیریت او پراخو لارو ته د مهاجرینو د لاسرسي غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس وایي نن سبا باید مهاجر په وژونکو سمندرونو او دښتو کې پرې نه خودل شي چې په خواشنۍ سره هغوی حالت دي. د مهاجرت نړیوال سازمان د اټکل له مخې د 2014 کال راهیسې له 1500 زیات مهاجر د مدیترانې په لار کې لا درکه شوي دي. مهاجرت د نومبر په ولسمشي ټاکنو کې د امریکایي رای ورکوونکو لپاره یو مهم مسلو څخه ده. د امریکا د ولسمشي د دواړو کاندیدانو ترمنځ د کډوالۍ په پالیسۍ کې توپیر څرګند دی. د امریکا غږ خبریالې کارولین پروستي رپورټ پښتو ژباړه ته پام وکړئ.
دا ښار یو وخت د سرو زرو کان او د اریزونا په ایالت کې تر ټولو بډایه سیمه وه،
خو اوس دا سیمه له خلکو تشه ده. پیتی بورس دلته لخپلت درشکلن خره بیون و سره جوند کوي. میرمن بورس وایي چې هغه د غیر قانوني مهاجرینو څخه زیات ستړي شوی ده چې د مکسیکو د پولې په اوږدو کې د هغې ځمکو ته ننوځي. هغه وایي چې زه به ډونالډ ټرمپ ته رایه ورکړم.
ټرمپ به دوی وباسي؟ هو، زه هم د دې کار په حق کې یم. بالکل، دوی له دې ځایه وباسئ او هغه کولی شي دا کار وکړي. هغه پوهیږي چې دا کار څنګه وکړي.
کله چې ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر وو، د امریکا په جنوبي دیزی پول باندې د 240 کیلومتره دیوال د جوړولو امر وکړ. دا د ارزونا اړخ ته د دیوال یو برخه ده. جو بایدن د خپل ولسمشرۍ په لومړۍ ورځ په دې سیمه کې د هر ډول نوي ساختماني کار مخه ونیوله. موږ به دا په درې اونیو کې بشپړ کړی وای. ډونالډ ټرمپ د تیرې پنجشنبې په ورځ د ارزونا د سرحدي دیوال سیمې ته ولاړ. واشنگتن پوسټ په خپل راپور کې لیکي چې ټرمپ د دیوال هغې برخې څخه لیدنه وکړه چې د ده د ولسمشر کېدو څخه د مخه جوړ شوی و.
په ټوله نړۍ کې داسې سرحد به نه وي چې د دې پولې په څیر خلاص وي. میلیونونه مجرمین له دې لارې امریکا ته ننوځي.
دیموکراتو رای ورکوونکو په خپل کنوانسیون کې وویل چې د دوی ګوند د کډوالۍ مسلې ته ډیر زغم لري.
موږ ټول مهاجرت سره تړلي یو. موږ د خپلو ګاونډیانو او د یو بل خیال ساتو. موږ ټول دا کار کوو.
کامیلا هاریس ژمنه کړې چې که چیرې ټاکنې وګټي، مهاجرینو ته به د تابعیت ورکولو او د دوه اړخیز مهاجرت په قانون باندې د بحث لپاره زمینه برابره کړي چې په کانګرس کې له منځه ولاړ.
The border patrol endorsed.
سرحدی غزمه او د پولیس اتون کې قوی هم دا تایید کړی ده. خو ډونالډ ټرمپ باور لري چې د پولیس تړون به د هغه کمپاین زیانمن کړي. نو هغه په کانګرس کې خپل متحدینو ته امر وکړ چې دا تړون لمنځه یوسي.
هڅوک نور د تشکارګوټی ته د سیل کولو لپاره ناراضي. میرمن بورس وایي هغه غواړي چې بیرته هغه وخت راشي کوم چې دلته د مهاجرینو په پرتله ډیر سیلانیان وو. ورځنګ د امریکا غږ آشنا ټلویزیون واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او په بریتانیا کې مشګرن مسلکي او کاروباري افغانان د اگست پر سروشتمنې ټاپ په دې مخاره ټول شي او چې څنګه خپل کې رابطه جوړ کړي او په خپل چارو کې د لاود لپاره نوي نظرونه او نوښتونه شریک کړي. په دې اړه قاسم خان مندوخیل رپورت لري.
د لندن د کولندل سیمې په کاخیرومی ریسټورانټ کې د افغان برټیش کونسل په بلنه په دی غونډه کې د بریتانیا له یو شمیر سیمو مسلکی او کاروباري افغانان په دی مخره ټول سیوی وو چې نه یوازې خپل کې راشه درشه جوړ کړي بلکې د خپل سوداګریزه ټوکیو پیژنګلو هم پکې وکړي.
دې برنامه خو ډیره ګټه وکړل. دا چې موږ په نور افغانانو سره لایک مایندد خلکو سره نور بزنسمنانو سره اکاونټنټس موږ په کار دي، اکاونټنټس سره لایرز موږ په کار دي، د نو مسلې د بزنس په اړه هو سره د مختلف خلکو سره موږ ډیره ګټه وکړل. او په یوه کې موږ تدام یو چانس و چې موږ خلکو ته خپل پروډکټ شو کیس کو او غوته وشي چې موږ دا شان د وطن څخه راوړو او دا شان موږ په بازار ته ځو. هم
متنان ما اینجا از کسایی که بزنس داره کار داره با هم معرفی شدیم، از شادم بسیار چیزای مثبت یاد گرفتیم تا به یکی دیگه کمک کنیم بتانیم هر افغان ما در بزنس خود موفق باشه. هر افغان که موفق بود میتونه که به افغانستان به مردم غریب و مسکین ما به یتیما کمک کنه.
او زه فکر کوم چې دس پروگرامونه باید تل مدام وي. دا نن موږ لډیر افغانانو سره معرفي سو، تجارانو سره، او بس نمبرونه بدل کړل، نظرونه بدل کړل. زه فکر کوم دا د افغانانو لپاره د موږ د ملک لپاره ډیر مفید تمام.
په بریتانیا کې میشت افغانان که څه هم په دې هواد کې نیوي دي، خو له دې غونډې داسې بریښي چې هڅه کوي تر خپل وسه د ژوند په ډیرو مسلکي څانګو کې استازیتوب ولري. د دغه غونډې قربانه هم خوش دي چې د خپل هوادوالو ترمنځ د یووالي تړون جوړوي.
با فکر می کنم که برای یک جامعه با اتحاد و برای یک اقتصاد خوب افغان دیاسپورا کمیونیتی ان یوکی همچنین برنامه ها ضرورت است که ما برگزار بکنیم و من خوشبخت هستم که افغان برتش کانسل همچنین برنامه را در یوکی برگزار کرد.
نور برنامه هم آینده کدی چې موږ افغانان ته وړو جایزه ورکو چې هغه خه بزنس کوي، په خه خدمات کوي، خه وکاله توپ کوي، خه یو کار کړی ته یو جایزه وړاندې کوو د افغان برتش کانسل. خه
خو په افغانستان کې په 2020 کال د جمهوریت ترونګې دوه روسته بریتانیا ته راکډسیوی افغانان وړاندیزونه لري چې په دغه ډول غونډو کې باید د دوی راتلونکي هم په پام کې ونیول شي.
دوی په عین حال کې باید یو بل پلان هم ولري چې دوی اوس تازه څه کولای شي دغه خلکو لپاره چې تازه د مملکت ترغلي دي، لاسنیوي ته ضرورت لري، در به در ګرځي، څوک په وظیفو پسې، څوک په تعلیم پسې، څوک په نوې مشورو پسې.
دوی ما سره زه غواړم په یوکی کې د ترجمانی او کمپنی خلاصه کړم. نو دوی ما سره یو مفید معلومات شریک کړل، حتی اقل ما خپله د شروع نقطه پیدا کړه چې زه بل کوم ځای نه شروع اخلم.
په دې غونډه کې ناستو ځینو برخوال ویل چې د مسلکی او کاروباري افغانانو ترمنځ د خپل منځوي اړیکو د لیا زیاتولو لپاره دغه ډول غونډې باید د بریتانیا نورو ښارونو ته هم وغځول شي. قاسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
دا وا پښتو خبرونه چې څو شوبه کې پاتې راستي کې تاسو له ملتیا ډیره مننه. تر بیا خېچل
د
دیرش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.